تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست په پښتونخوا کې د ماسپښین څلور بجې سوي دي. په دې ساده خبرونه کې د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه ریډیو مجله او لغور سر وي خبرونه لرو. خو تر هغه وړاندې به له شاهین بنری څخه خبرونه واو.
ستړم شهرون بیره د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. په دغه هیواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. د پولیسو په مبینه ډزو کې د وژل شوي احسان الله وزیر د وژنې خلاف د بنو احتجاج پای ته رسېدلی دی. او د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو د افغان جګړې له ټولو خواوو غوښتي چې د شخړې سیاسي هواري ته خپله ژمنتیا تکرار کړي. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده، په دغه هیواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نور اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د پیمز هسپتال چارواکیو د یو لیک په وسیله د روغتیا څانګه خبر کړی ده چې دا مهال د کورونا د رنځورانو لپاره د ځانګړیو کټونو او اکسیجن د کمی سره مخ دي. د کورونا په اړه سرکاري شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیر شواروس کې یو شواروس کې وایرس نور 1,055 کسان وژلي او نور 15,900 او اته ناروغ کړي دي. دا وخت کورونا په پاکستان کې ټول 1,94,000 کسان ځپلي دي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان په پوز غږ کړی دی چې د کورونا د مخنیوي په هلو ځلو کې د پولیسو سره مرسته وکړي. پرون په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د وایرس د رنځورانو شمیره ورځ تر بله په ډېرېدو ده، خو ولس بیا هم احتیاطي تدابیر نه عملي کوي. د کورونا د سار د مرکز مشر اسد عمر پر دغه مهال وویل چې د وایرس د مخنیوي په خاطر به بازارونه او کاروبارونه په هفته کې د ماښام 6 بجو پورې پرانستي وي او 2 ورځې به تړلي وي. بلخوا د کاروباري اتحادیو مشرانو نوي حکومتي بندیزونه رد کړي دي. دوی پرون رسنیو ته ویلي چې احتیاطي تدابیر عملي کوي او حکومت باید دغه پریکړه بیرته واخلي. د ترهګرۍ ضد پولیسو په مبینه ډزو کې د وژل شوي احسان الله وزیر د وژنې خلاف د بنو احتجاج پای ته رسیدلی دی. د احتجاج یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې مشر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 23 د احتجاج په توګه د بنو میرانشاه روډ بند کړی وو او د یاد تن مړی هم په سړک کې ښیوو، خو د ده په خبره احتجاج وروستو لاغې ختم کړ چې انتظامیه ورته ډاډ ورکړ چې د احسان الله د کورنۍ سره به انصاف کیږي.
وکیا کښې کم ککړ سی ټی ډی پولیس هغې پر ضد د ایف آی آر هم وشي. داسې مخته وکیات چې نه کېږي شهید پکې چې د غت احسان ته اعلان شي دا ومنلی شولی. بعد کښې احتجاج مونږ ختم کړو، خدای مو خاورې ته وسپاره. په کار ده چې ریاست دا ډول پېښې مخنیوی وکړي.
بلخوا د بنو پولیسو ځینو چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د لکی مروت پولیس به د دغه پیښې په اړه پلټنې کوي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د متحده قومي مومنټ 14 غړیو ته د بند او جرمانې سزاګانې ورولې دي. دا کسان رینجرو د کال 2015 د مارچ په 11 د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم په مرکز 90 باندې د چاپې پر مهال نیولي وو. د رینجرز چارواکیو ادعا کړې وه چې د دوی څخه غیرقانوني وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي وو. د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د اپریل په 15 په مقدمه کې خپله فیصله خوندي ساتلې وه. تر اوسه متحده قومي مومنټ یا د تورونو کسانو وکیل د عدالت د پریکړې په اړه څه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو د افغان جګړې له ټولو خواوو په ځانګړي ډول له طالبانو غوښتي چې د شخړې سیاسي هواري ته خپله ژمنتیا تکرار کړي. دا وروستو لاغې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د اپریل په 24 پلان شوې نړیواله غونډه ځنډول شوې ده. د اپریل په 23 په استنبول کې تر خبرو وروستو حنیف اتمر، مولود چاوش اوغلو او شاه محمود قریشي په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د لوړې کچې پر روان تاوتریخوالی د خفګان څرګندونه کړې ده. بیان زیاتوي چې دوی د تاوتریخوالی د ختمولو او د سولې د خبرو لپاره د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو هم ټینګار کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل شاهین بنری وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کول. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله د د مشال رادیوی مجلې مینوالو، زه نجیب عامر مو په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې د ننګرهار له دوو بااستعداده ځوانانو شاعرانو سره د هغوی پر ادبي فعالیتونو خبرې کوو. دا دواړه ځوانان د کمپیوټر ساینس په څانګه کې پر لوړو زده کړو بوخت دي، خو ادبي هلې ځلې هم کوي. یو یې بلال ساروان او بل اکرام الله وقار دی. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د عبدالرحمن اور په آواز یوه پخوانۍ سندره هم درته وړاندې کوو، په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړئ. بلال ساروان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی زلمی دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د شعر او ادب د پنځولو لپاره کار کوي. هنر او ادبیات یې د خوښې څانګې دي او چې وخت پیدا کړي نو په همدې لاره کې یون کوي، خو لوړې زده کړې د کمپیوټر ساینس په څانګه کې کوي. موږ له دې ځوان سره د هغه پر ادبي ژوند خبرې کړې چې په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه معلومات درکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات په لومړی کې تاسو ته بیا د ماشال لډی مجلې ټولو مینوالو ته. زه بلال ساروان یم، د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د تورکانی د کلي اوسیدونکی یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې په تتکی تیرای ښوونځي کې کړې دي. له هغې وروسته مې خپلې زده کړې تر دولسم تین پورې د زیرډاک والی لیسا کې کړې دي، او اوس فی الحال په کابل کې د کمپیوټر ساینس د دویم کال محصل یم.
سروان صاحب، ستاسو د لوړو زده کړو رشته چې دغه کمپیوټر ساینس ده، او تاسو بیا کار په ادبیاتو کې زیات کړی، شعرونه لیکئ تر هغه چې موږ ستاسو شعرونه اورېدلي یا لوستې دي. تاسو ډېر ښکلې شاعري کوئ، نو چیرته کمپیوټر ساینس چیرته ادبیات؟ نو د دواړو ترمنځ خو ډېر واټن دی، تاسو دا واټن څنګه ختم کړی؟
مننه نجیب عامر صاحب ستاسو د خبرې په تایید کې. څه هم زما رشته او زما زده کړې چې دی د ادبیاتو او د شعر او شاعرۍ د برخې څخه ډېرې لرې دي، خو زما په اند به د شعر لیکلو لپاره کومه لویه خبره نه وي چې مثلا یو سړی دې حتما که د ادبیاتو په برخه کې هغه دې وکولی شي شاعري وکړي. شاعري یوازې یو احساس دی، یو درد دی، او دا که سړی په هره برخه کې، حالانکه که شاید موږ تاسو ډېر شاعران ووي نو هغوی بېخي سواد د کچې نه ډېر لرې پاتې دي، بېخي په یوه رشته کې نه دي، خو بیا هم کولی شي ښه شعر ولیکي. او بل طرف ته بیا که وګورو، ډېر پوهه پوهه خلک شته دی، خو هغوی بیا د شعر په برخه کې هېڅ شی نه شي کولی. او په نورو برخو کې مثلا هر څوک چې دی په خپل رشته کې ښه پوره مخکې تللی دی، ولې د شعر د برخې نه شي دی، هغوی نه شي کولی یو بیت یا دوه بیت جوړ کړي.
بلال ساروان صاحب، تاسو د خپلې شاعرۍ لپاره له څه نه الهام اخلئ؟ څه چې ووینئ په تاسو باندې شعر راورېږي، په اصطلاح باندې څه رقم حالات تاسو ګورئ، لکه څه رقم حالاتو سره چې مخامخ شئ، نو هغه وخت کې تاسو پوهیږئ چې اوس باید کاغذ قلم راواخلئ یا کمپیوټر ته شئ یا خپل سمارټ فون ته، چې خپل شعر چې کوم په ذهن باندې ورېږي هغه له ذهنه راوباسئ او د کمپیوټر سکرین ته ورسوئ یا کتابچې ته ورسوئ؟ نو داسې کوم حالت وي دغه که موږ ته لږ انځور کړئ.
په ټوله کې که ووایم وروره، ما لومړی نه چې دی د شعر او ادب د برخې سره ډېره زیاته مینه درلودله، او زیات وخت مې د ښو ښو شاعرانو شعرونه اورېدل، د هغوی کتابونه مې مطالعه کول. همداسې د مکتب په دوره کې مو یو د پښتو استاد درلوده چې هغه موږ د شعر برخې ته ډېر تشویقولو. هره ورځ یې یو طرحه راوړله، په هماغه طرحه باندې مو کار کوو. همدا چې موږ د شعر برخې ته تشویق شولو. او په اوس حالاتو کې که ووایم وروره، شعر زما لپاره چې دی کوم ځانګړی وخت نه لري چې زه ووایم چې مثلا دغه وخت حتما زه باید شعر ولیکم یا دغه وخت زه کولی شم شعر لیکمه، ولې یوازې هماغه مخکې مې چې یادونه وکړله د وطن ناخوالې، د وطن د یتیمو بچو لیدل، همدغسې نورې نادودې مخې ته راتلل، دا د همدې باعث کېږي چې سړي ته هغه خپل درد احساس په زړه کې ورټیک شي، او بیا کولی شي هغه چې دی د قلم په ژبه باندې د نورو خلکو سره شریک کړي.
بلال ساروان صاحب، تاسو مخکې وویلي چې ستاسو د پښتو ادبیاتو یو استاد و، دغه په تشویق سره تاسو د شعر میدان ته راغلی. نو زما بله پوښتنه به تاسو نه دا وي چې د یو شاعر د شعر د ځلیدو دپاره تشویق څومره ضروري دی؟ موږ او تاسو به اکثر لیدلی په دې کلو کې عموماً، اوس خو به کېدای شي حالات بدل شوي، خو ما چې کله شاعري شروع کوله نو لکه د کلي خلک به په دې نه خوشحالېدل چې زه د شاعري وکړم، یا پلار په مې په دې نه خوشحاله ده دا زما یوازې زما کیسه نه ده داسې ډېرو خلکو سره به داسې شوي نو اوس تشویق مخې ته راځي او تاسو سره نور دوستانو سره نوي ځوانان چې دي دوی چې کله شعر لیکي نو نور خلک یې تشویق کوي نو تاسو راته ووایئ چې تشویق څومره ضروري دی د شاعر لپاره چې ښه شاعري وکړي
مننه نجیب عامر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ما به شعر لیکنو زیات وخت مې مخالفین پیدا کېدل حتی تر دې چې پلار مې راسره نه منل په لومړیو کې که ووایم په کلیو کې او بیا زموږ ستاسو د مومندو په علاقو کې ډېر خلک نه خوښوي چې مثلا څوک د شعر ولیکي ولې ما سره د کورنۍ انشاءالله چې څوک کوم غړی خلاف نه دی خپل پلار مې په دې برخه کې راسره ډېر کومک کړی دی ډېر وخت تشویق کړی یم او شاعر یوازې شاعر نه زما په اند هر هغه څوک چې یو نوښت کوي یو نوی څه مخې ته راوړي هغه باید تشویق شي د دې لپاره چې هماغه خپل کار کې پرمختګ وکړي که چېرته هغه تشویق نه شي هغه نه شي کولی مثلا هغه زړه ماتې کېږي روحیه کمزوري کېږي فکر نه کوم که هغه بیا په هغه خپله برخه کې مخې لاړ شي او یا هغه کار هغه خپله برخه شي دی په شوق سره مخې ته یوسي نو همدغسې شاعر هم چې دی وروره ډېر تشویق ته ضرورت لري ځکه هغه چې دی د ولس په غم کې د نورو خلکو په غم کې ځان شریک بولي څنګه چې ځان دا د خلکو په غم کې شریک بولي همدغسې چې دی خلک هم د ځان سره چې دی په دې خپل فیلډ کې شریک بولي او په دې باندې باوري دی چې خلک حتماً ماته تشویق راکوي ماته یو روحیه راکوي او زه په همدې باندې مخته ځم
سروان صاحب په پېښور پوهنتون کې ادبي جرګې دي او هلته استادان او محصلین چې دي دوی ګډې جرګې هم لري او هلته فرهنګي خونې دي او هلته نه یوازې دا چې مشاعرې کېږي د نثر د اورولو لپاره هم زمینه برابرېږي او همدارنګه پسرلنۍ مشاعرې کېږي داسې نور کلتوري محفلونه هم جوړېږي په کابل او ننګرهار پوهنتون کې د افغانستان د نورو پوهنتونونو تاسو څه معلومات لرئ چې دا ډول دغه پکې شته کنه سهولتونه چې محصلین زده کړه وکړي او د استادانو د محصلینو ترمنځ هغه واټن هم کم شي او د صنف نه علاوه هم داسې ځایونه وي چې هلته محصلین د استادانو سره نږدې هم پاتې شي او د هغوی نه څه واوري او د هغوی شعرونه واوري یا خپل شعرونه هغو ته واوري داسې محفلونه هلته جوړېږي
مننه نجیب عامر صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې ستاسو بخش د ادبیاتو نه ډېر جدا دی زه به بیا هغه خبره تکرار کړم چې زه د ادبیاتو د بخش نه یو څه جدا یم نو په دې اړه شاید ډېر معلومات نه لرم چې په پوهنتونونو کې یا په نورو درسګاهو کې داسې یو محفلونه دایرېږي چې په هغې کې د شعر او شاعرۍ په اړه باندې خبرې وشي شعرونه نظر ته وړاندې شي د استادانو نظر ته کره کتنې ته وړاندې شي ولې د پوهنتونونو نه غیر که زه ووایم موږ خپله د ګوشتي ولسوالۍ کې د ګوشتي ادبي بدلون په نوم باندې یو بهیر لرو په هغې کې تقریبا هره میاشت چې دی خپله یو مشاعره لرو راټولیږو خپلو کې سره شعرونه شریکوو کوم شاعران ملګري چې لرو او د یو بل په شعرونو باندې نظرونه ورکوو د هغې نه غیر په جلال آباد کې چې زه وم په جلال آباد کې همدغسې یو ادبي بهیر ته ورتللو خالص بابا ادبي بهیر نومېده ډېر وخت مې د هغوی سره هم چې دی په مشاعرو کې تېر کړ خپل ډېر شعرونه مې د ښو استادانو تکړه تکړه شاعرانو مخې ته وړاندې کړل اوس په کابل کې یو خپل ادبي بهیر لرو چې هغې ته ورتو د افغانستان ملت غږ ادبي بهیر په نوم باندې دی دې ته هم تکړه تکړه استادان لکه د استاد اجمل ښکلي په مثال همدغسې نور استادان هم راځي او هغوی د شعر او ادب په برخه باندې لیکچر ورکوي ډېر وخت چې دی د شعر د پرمختګ په اړه باندې خبرې کوي او د ډېرو ملګرو شعرونه چې دی هم هغوی کره کتنې ته وړاندې کېږي هغوی په کې اصطلاحات راولي او د اصطلاحاتو سره سره چې دی هماغه شاعر د چا شعر چې نندارې ته د کره کتنې ته وړاندې شوی شاعر تشویقوي په دې برخه کې او لا پرمختګ ته هڅوي نو د پوهنتونونو نه غیر نور ډېر ځایونه همدغسې لرو چې د شعر او شاعرۍ دپاره هره جمعه یا هره میاشت یا مثلا همدغسې پسرلنۍ مشاعرې پکې دایر کېږي او په هغې کې چې دی هم د شعر او ادب په اړه باندې لیکچر ورکول کېږي او هم پکې چې دی د شاعرانو شعرونه چې دی د نورو خلکو سره شریکېږي
بلال سروان صاحب ډېره مننه چې موږ له وخت راکړه خپرونې په دې برخه کې به تاسو نه یو شعر واورو بیا به خدای په امانی درسره وکړو نو زموږ اورېدونکو ته څه اوروئ تاسې مهرباني
یو ځل بیا هم ډېره مننه نجیب عامر صاحب تاسو څخه د مشال لډیو مجلې د ټولو مینهوالو څخه چې موږ ته مو وخت راکوه هغوی ترتیده مو واورېدلو زه به یو شعر ووایم یو څه وخت وړاندې مې لیکلی او د تاریخ لیکونکي په عنوان باندې تاریخ لیکونکي ته شعر داسې دی چې ژوند یو امتحان و امتحان تاریخ کې ولیکه، ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه، موږ هم د آزاد ژوند په ارمان تاریخ کې ولیکه. وښایه راتلونکي زمانې ته ښه او بد خلک، وښایه راتلونکي زمانې ته ښه او بد خلک، جنگ تاریخ کې ولیکه، فتان تاریخ کې ولیکه، راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسې، راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسې، هغه سور په وینو بیابان تاریخ کې ولیکه. بیا به څوک په داسې بې باورو باور نه کوي، بیا به څوک په داسې بې باورو باور نه کوي، دغه په لستوڼي کې ماران تاریخ کې ولیکه. چېرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره، چېرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره، هغې ته د درد په نوم عنوان تاریخ کې ولیکه. یاد کړه د میوند د اتلانو د میړانې وار، یاد کړه د میوند د اتلانو د میړانې وار، بیا په ملالۍ پسې داستان تاریخ کې ولیکه. هسکه کړه شمله د هر غازي د تاریخ کرښو کې، هسکه کړه شمله د هر غازي د تاریخ کرښو کې، ننګ د احمد شاه او خوشحال خان تاریخ کې ولیکه. وروستی بیت دی وی ولیکه، بلال څاروان تړلی په زنځیر پکې، ولیکه بلال څاروان تړلی په زنځیر پکې، بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه، بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه.
دا و بلال څاروان چې د مشال رادیوي مجلې سره خبرې کولې. په معاصر پښتو ادب کې ځوانانو په افغانستان او پاکستان کې د پښتو شعر د بډاینې لپاره بې ساری کار کړی دی. اوس درته د یو بل ځوان مرکه دراورو. اکرام الله وقار د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي هم شعر لیکي هم نثر. تازه تازه یو ناول هم چاپ شوی چې تیرو ورځو کې په خیوه کې د مخکتنې غونډه هم جوړه شوې وه. موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. هغه وایي
د ځان په هکله به دومره ووایم چې نوم مې اکرام الله وقار دی، د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او فعلاً په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم صنف محصل یم.
ښه، ډېر ښه وقار صاحب. نو دره ته ووایي چې له څومره مودې راهیسې ادبي لیکنې کوئ؟
د 1995 کال راهیسې لیکل کوم، شعر لیکم. لومړنی هڅه مې چې په شعر لیکلو کې وکړه او په شعر لیکلو مې پیل وکړ هغه د 1995 کال و، او له همغې وخت راهیسې شعر لیکم. خو په نثر کې مې لیکنې تقریبا دغه شاوخوا 2 کاله کېږي چې نثر لیکلو ته مې هم مخه کړې ده، او دا مې لومړنی اثر و چې د لوس په نوم ناول ومې لیکه او چاپ شو. له چاپ وروسته د لوستونکو ګوتو ته ورسیده.
داسې ښکاري چې تاسو هم د شعر په زینه یا پاوړۍ باندې د نثر بام ته د خطو هڅه کړې ده. لومړیتوب څه ته ورکوئ؟
لومړی به راشم شعر ته. د شی ما مخکې هم یادونه وکړه چې د 1995 کال راهیسې شعر لیکم، او په دغه برخه کې مې د غزل برخې ته ډیر کار کړی دی. تقریبا شاوخوا 200 غزلونه او ترڅنګ یو لس شاوخوا نظمونه مې هم لیکلي دي، او د نثر په برخه کې البته دغه لومړنۍ هڅه وه چې په خپله مې ولیکل، چې د هغې له جملې څخه لوز ناول و چې چاپ شو او د لوستونکو تربوتو هم ورسېده، او ترڅنګ په مختلفو برخو کې ژباړې هم کوم چې زیاتره مسلکی برخې ته پکې ترجیح ورکوم، چې د خپل مسلک کمپیوټر ساینس اړوند په مختلفو برخو کې د مختلفو ژبو انګلیسي، اردو او فارسي څخه ژباړې کوم.
وقار ګوله درته وایي چې دا مو په شعوري توګه هڅه وه چې د نثر کتاب اول چاپ کړي که څنګه؟
د نثر د کتاب چاپول مې قصدي عمل نه و، مطلب کومه اراده مې ورته نه وه. زما خو اراده خپله داسې وه چې لومړی مې باید شعري ټولګه چاپ شي، خو دا چې ناول مې ډېر په ناڅاپي توګه ولیکلو او په ناڅاپي توګه ولیکل شو نو امدا وجه وچې یعنی د شیری ټولګي څخه د مخه ناول ماده شو نو امدا مې غوړ وغندل چې چاپ کم تر سو د لوستونکو ترګوتو ورسیږي ان شاء الله. اراده مې دا چې خپل شیری ټولګه هم چاپ کما او د لوستونکو ترګوتو به د خیر سره ورسیږي.
خدا ځوانان چې لیکل پیلوي نو زنی نور لیکوالان خپل ایدیال ټاکلی وي، تاسو د نثر او نظم په برخه کې لچا متاثر یاستئ؟
د خوخي لیکوالانو په ډله کې مې د ناول په برخه کې د خوخي لیکوال رحیم الله بشارت ته چې ډیر خیسته ناولونه لیکلي چې د هغې له جملې څخه د شنو ګټو قاضي او همدارنګه اته دېرش بجې سلمي ترقی د رحیم الله بشارت د ناولونو بیلګې دي. تر څنګ یې نصیر احمد احمدي زموږ د هیواد نامتو ناول لیکونکی چې ډیر څه مې ترې زده کړي دي. دا دواړه مې د خوښي لیکوالان دي د نثر په برخه کې، او تر څنګ یې د شعر او نظم په برخه کې مې د خوښي لیکوال صاحب شاه صابر دی، رحمت شاه سائل دی، او عزیز مانیروال دی چې زیاتره تعقیبوم. او همدارنګه په اوس وخت کې اوسنیو په ځوانو شاعرانو کې مې د خوښي شاعر حافظ حمیم او سید شینواری دي.
کرام الله وقار صاحب، په خیوه کې د ادبي ناستو پاستو جرګو حال کرا تر اکړیل ته ځوانان په څه بوختي؟
من په خیوه کې د ځوانانو ټولنه لرو چې پراس کې انجینر سی فرید الله عزیزی قرار لري. نو په دغه برخه کې موږ مختلفې کمیټې لرو چې د فرهنګي کمیټې مشر مدیر صاحب ادریس دلیل دی چې ډیر ښه شکل سره د پخیوي ولسوالۍ کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه پر مخ وړي. دلیل صاحب واقعا یو وړ شخص دی. په دغه برخه کې موږ تقریبا مختلفو برخو کې اونیزې میاشتنۍ او تقریبا کلنۍ مشاعری لرو چې په هغه کې اختریز او پسرلنۍ مشاعری هم شاملې، او تر څنګ وخت نا وخت نورې فرهنګي او ټولنیزې ناستې هم ترسره کیږي په خیمې ولسوالۍ کې. او تر څنګ یو څو موږ د پیلوزی ادبي بهیر په نوم یو بهیر هم درلود چې متاسفانه باید ووایم چې د یو څو مشکلاتو له وجې د هغې د غونډو لړۍ بند شوې او ونه توانېدل چې پر مخ لاړ شي. خو په خیوه کې اوس هم د ځوانانو د ټولنې فرهنګي او ادبي کمیټه په ډېر ښه شکل سره پر مخ ځي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
وقار صاحب مننه، کور مو ودان. اوس په تاسو نستاسو یو غزل واورو. ارشاد:
غزل دی چې ځان می لوټ کړ ته می هیر کړل زکه، ځان می لوټ کړ ته می هیر کړل زکه، زندگی د په بیا بیا د زهر وسکه. د خدای ریو من بس کرا پخلاشا، که زما نکړي د خدای خاطر خو وکړه. حسن داسې کړي مزه چې په لیدو یې، حسن دا سکړي مزه چې په لیدو یې، لخلي ووزي دیواره چې بې شکه. کله تا هم بل ښایسته وي زما به خوښ وي، کله تا هم بل ښایسته وي زما به خوښ وي، زه مین د ښکلاګانو یم په ځمکه. دنیا پچا ودانه د اکراما، چې دنیا پچا ودانه د اکراما، یو مینه ده او بل ده دکا، یو مینه ده او بل ده دکا.
د د اکرام وقار غږ مو اوریده. هغه د خیوې دی. خیوا د مشهور لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو خاوره ده. دغلته توکل بابا، عارف تسل، سید عالم استاد، نواب استاد، منور استاد او عبدالرحمن اور پشان خلک تیر شوي چې د ادب او هنر لپاره ډیر څه کړی دي. موږ د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د عبدالرحمن اور په آواز د توکل بابا غزل وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو ماته اجازه راکړئ او تاسو له دې پخوانۍ سندرې خوند واخلئ.
رم سام خی درخی بدنا کر دون سبری گی دفن بالکل دون رمضان
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نیزه خبرونه د مشال رادیو مجله اوریده د دې خبرونه قربان نجیب امیر او سم تاسو د مشال رادیو بل اونیزه خبرونه سروي وړاندې کوو د دې خبرونه قربنا مليحه امیرزاده ده
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروي خبرونه کې درته زملي حمیر زاده هر کلی کوم امید کوم چې تاسو برو جوړ او خوشاله یې نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخایي د دې ترڅنګ سل د پیشه لپلوه په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده اغه د 2000 راهیسه په افغانستان کې لزایي او بهرنو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون ما خام په خیر افغانستان انټر نیوز او بي بي سي ریډیو سره د ویاند او خبریاله په توګه کار کړی دی مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده د دې سره سره مرسل د افغان خزو ژوند خکېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ پنوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خبروي مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده هغه ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام مليحه جانې زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ستاسو همکارانو ته او ستاسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه مرسل جانې چې تاسو مونږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راک اوریدونکو تاسو ته وایو چې په خارج کې خو وخت چی اخ تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بيخي وخت نه لري او چونکی یو استاد هم دا ډیر مننه کوي چې د مصروفیت باوجود به موږ له وخت راک نو مرسل جانې تاسو کار خو ډیر پراخته تاسو په تعارف کې خیر راټول نشي خو اولنی ته پوس چې زه د خپل هر ایمیل منی نه کوم لومړی ته پوس پستا سو پاړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي اوس بلجیم ته تللی د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي د کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
مننه ملي حجانی زه د افغانستان یم او زه همیشه دا داوا کوم چې زه د افغانستان یم یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نراکوی نو زه کوم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی نو زما ستکړی هغه لومړنی ستکړی چې دی هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي چې په حساب لیک دود هغه زما خپل مور څخه زده کړی دی البته د هغې په هڅو مې زده کړی دی د هغې څخه نه د هغې په هڅو مې زده کړی دی بیا ستکړی ما په کوټه کې کړی دی پښتون وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ موحل ته تیر کړی وکړ چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو نو هلته کډوال سی وو هلته می زده کړې کړې دي زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سی دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما هلته می په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب می ژوند مختره رسولې تر دې
صحیح نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې به نه پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړې بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو بیا نه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکه
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې ترڅنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم، ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په لیوه لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم. هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي وه او نوی سیمه نوی خلق و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي دا ډیر غټ جرأت غواړي او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي، پر ما باندې تعلیم حاصله کوي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس ادا کوي. دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې، ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولاده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړ
سم. ماشاءالله ډیره ښه خبره ده. نو اوس ستاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً، حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سپا هغوی ویاړي، سپا ته د مور پلار ویاړ، هغه خو هر مور پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو څنګه ملاو شو؟ آیا تاسو د فتن خبریالي شروع کړه کنا دینه مخ کې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
نه، داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نوم چې ما شای او چپ لاس پیژندلې دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړې ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې، ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکی وما او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نوره نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ کم وخت التپات سوم بلکې لږ ورځې به ووایم چې التپات سوم او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبریالې په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو تر څنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندې او خبریالې په توګه مې کار وکړ، او له هغه نه وروسته له بی بی سی راډیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندې او امداراز د خبریالې په توګه باندې مې کار ورسره وکړ. او د دې تر څنګ بیا کله چې له دې ځایونو سره مې وظیفه وکړه، بیا موقع ژوند د دې موقع راکړله چې په کندهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤوله پاتې شوم، چې د افغان آزادي راډیو په نامه یو راډیو د هغې مسؤلیت لغاړی وو. او د دې تر څنګ د هیواد تلویزیون مسؤوله وم هغه وخت، چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې غزما په وخت کې په حساب په کار پیل وکړ، په نشراتو باندې پیل وکړ. نو د دې چارو تر څنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل، چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویل لویدیځ سون د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا اول د سره و؟ دا خو بیا یو ادبي کې ما مجلوه هغه بیا تاسو څنګه پر مخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند، ستونزو، ادب، کلتور، مذهبي مزامینو په دغه شیانو باندې څرخېدله، یعنی یو ټولنیزه وه په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف و زما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړي زه وکړم، چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي، مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جان، خو یوازې د سپوږمې مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي. که په هغې لږ رڼا واچوې، د سې په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یو داسې ان جی او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله، د هغې نوم څه وو او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په حساب بازاریابي کوله، او هغو لاسي صنایعو ته یې وده ورکوله، او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې تر څنګ د دوی هغه خامک دوزی او لاسي صنایع چې وي هغو ته بازار موندنه کوله، سنندارتونونو کې برخه درلودله، په نندارتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسؤوله وم، او پارت ټایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې راسره وې چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه، او د دې تر څنګ یې هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مهم ورسره
څنګه مخته. ډیره ښه خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې. تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي. اوریدونکو، په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده. دا خبرونه لا جاری ده، ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو، وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری ساتو.
ra
اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملي حمیرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس ترې تپوس کوو یو بل پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه؟ او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
لوطن لریوالی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څوک چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وځي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رامهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هم هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بیکاره نه سم کښېنستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي. نو ما دلته څه کارونه را پیل کړله چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروژیکټ د ټرینری په حیث باندې، چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټرینینګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله. او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري، هغه ټرینینګونه اوس هم ورکوم. او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه، چې په مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي. نو په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چېرته چې مختلف خلک مهاجر دي، پناه غوښتون کې دي. البته د پناه غوښتون کې دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، چې هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپله ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته ور وړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی، چې ډیر ارمان مې درلود. حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله، دا ایډیا راسره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسي کولی هم ولیسم.
مطلب ستاسو دا هلې ځلې چې دی، دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډېره مینه ده. د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونۍ مینه لرم، او دا مې ډېر خوښېږي چې کتاب تر ډېرو خلکو پوری ورسیږي او په چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لار ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولای چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولای. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسیدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولای شي لیک لوست وهم نشي کولای خو بیا دوی کولای سي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروفه یا نو تاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی ځای د پاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخ ته وړي؟
شپوشتنه ده په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس خپل ما یوازې راوکي خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ غږیز کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایې درس ورته خایې نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوي؟ بیا دا خو په ژبه پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولای سم چې سبق ورکم، چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي. د
او مرسل جانې یو تپوس، په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړې پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسیږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډېر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاتې دی او لا هم داسې نه دی چې ما پی بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاتې دی، نه نه، ارمان دی خو ځان به ورسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیره سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خو چې تاسو دا یو موقع نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته خو تاسو خپل وطن ډیر دریادیږي، نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ کنه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تیروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، میرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تیروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او حتی ژوند وکړم. بس
بس هم دغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې هم جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع ملاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو د خپل جواب راکو. بس مرسل جانې تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري هغې دپاره بس تاسو پیغام سوي.
د هغوی دپاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره، د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډیر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډیر زیات مننه. ډیر مننه. اوریدونکو دا و په سروې خبرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان. مشال ریڈیو ده.